یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېد خبرونه مو 3 بجې دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې پر پورونی کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډیری حملې چې حقانی شبکې کوي مسؤلیت یې داعش ډله د نورو په اشاره پر غاړه اخلي. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. تر خبرونو وروسته مهم مطالب معرفي کوو. له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي که چیرې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د تمدید په برخه کې د کابل او اسلام آباد ډیپلوماټیکي هڅې نتیجه ورنه کړي، نو دوی به افغانستان ته د هغوی د بیړني بیرته راتلو لپاره چمتووالی ونیسي. د هلمند ولایتي شورا یو غړی نن سهار په مرکز لشکرګاه کې وژل سو، او د امریکا د کانګرس د استازو جرګې په یو پریکړه لیک کې چې تقریبا د رایو په اکثریت تصویب شوی دی، د ایران له حکومت ضد مظاهره چانو ملاتړ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي که چیرې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د تمدید په برخه کې د کابل او اسلام آباد ډیپلوماټیکي هڅې نتیجه ورنکړي، دوی به افغانستان ته د هغوی د بیړني بیرته راتلو لپاره چمتووالی ونیسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل
د دې زمينه ما با یک تعداد نهادهای ملی و بین المللی کار میکنیم تا آمادگی ها در داخل کشور بر برگشت اضطراری اتخاذ شود. انتظار ما از پاکستانی است که موضوع مهاجرت سیاسی نسازند، همچنان هم تفاهمی که قبلا کردند وزارت سفران پاکستان بر اساس او تفاهم مدت اقامت هموطنان ما را در کشور بر یک سال تمدید کنند.
شغلی میخیل ویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د کوربه هیواد پریکړه د اسلام آباد تر وړاندې د امریکا له دریځ سره ارتباط لري. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر مرستیال زردشت شمس ویلي و چې د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب الاجل د تمدیدېدو لپاره هڅې دوام لري، خو وایي افغان کډوال باید آماده وي چې له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سي. د هلمند ولایتي شورا یو غړی نن سهار په مرکز لشکرګاه کې وژل سو. د هلمند امنیت قمندانۍ ویان عبدالسلام افغان ازادي راډیو ته وویل چې مولوي مختار احمد نن سهار تر لمانځه وروسته کور ته روان و چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی او د وژل کېدو دلیل هم معلوم نه دی. آذربایجان وایي په افغانستان کې د خپلو 1300 سرتیرو شمیر زیاتوي. دا مهال د 94 آذربایجاني سرتیر په افغانستان کې د ناټو د قطع ملاتړ ماموریت په لیکو کې موجود دي. خو د آذربایجان دفاع وزارت په ویلمی کې ویلي چې دا شمیر به 140 سرتیرو ته لوړ کړي. د آذربایجان پوځ همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د خپلو ډلو سرتیرو د دورې له بشپړې دورې وروسته د سه شنبې په ورځ اویا تنه تازه دمې سرتیرې د هېواد ته استولې دي. زموږ خلاص ازادي راډیو اوري. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې په یوه پریکړه لیک کې چې تقریبا د رایو په اکثریت تصویب سوه د ایران له حکومت ضد مظاهره چیانو ملاتړ کړی دی. په دې پریکړه لیک کې چې 415 استازو ورته مثبت او یوازې 2 منفي رایه ورکړې ده، د وروستیو مظاهرو د ځپلو لپاره د ایران د حکومت اقدامات غندل سوي دي. د کانګرس د استازو جرګې په دې پریکړه لیک کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي چې په ایران کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو بندیز ولګوي. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې په خپل ټویټر پاڼه په ایران کې د حکومت پر ضد له وروستیو اعتراضونو ملاتړ کړی و. د تهران په ګډون د ایران په ګڼ شمېر ښارونو کې یوه اونۍ د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې وسوه چې پکې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول. جرمنی پرون تایید کړ چې په دې هیواد کې د ایران سفیر علي ماجدی د 13 دسمبر میاشتې په 28 نیټه احضار کړی و. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې د ایران سفیر ته خبرداري ورکړی چې د هغو افرادو او ډلو په اړه جاسوسي چې له اسرائیل سره نږدې اړیکې لري د جرمنی له قوانینو ښکاره سرغړونه ده. یو جرمنی چارواکی وویل چې د ایران سفیر ته په ډاګه کړی چې د دې هیواد پر خاوره دا ډول فعالیتونه به په هیڅ صورت د زغملو نه دي. د موضوع وروسته تر هغه افشا شو چې په تیر مارچ میاشت کې یو پاکستانی سړی د ایران سپای پاسداران ته د جاسوسۍ په تور په 4 کاله بند محکوم سو، او وروسته یې بیا د استیناف غوښتنه هم رد سول. مصطفی حیدر سید نقفی د جرمنی او اسرائیل د دوستۍ د ټولنې د مشر د فعالیتونو په اړه د جاسوسۍ په قضیه کې د جرمني د اساسي قانون د محکمې لخوا مجرم پیژندل شوی و. او ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر د رواني جنوري میاشتې په شپاړسمه په سپینې ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره وویني. سپینې ماڼۍ پرون ویل ډونالډ ټرمپ او نور سلطان نظربایف په د سیمه ییز امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت د پراخولو او اقتصادي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او نظربایف په د افغانستان د مسلې په شمول د یو شمېر نړیوالو مسایلو او ستونزو په اړه هم خپلواکي وژغیږي. د قزاقستان ولسمشر ویل دی چې هیلمن دی له تروریزم سره په مبارزه کې به د قزاقستان او امریکا ترمنځ همکاري پراخه شي. د خبرونو پای.
دولس بجې او شپږ دقیقې سپېته سیاسي رادیو ته غوږی است. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډیری حملې چې حقاني شبکې کوي مسؤلیت یې داعش ډله د نورو په اشاره پر غاړه اخلي.
موږ په ګاونډیانو کې ته بزرګنمایي کېږي او دوی ته هغه هدایتونه ورکول کېږي چې دوی په افغانستان کې ځینې ادعاګانې سرته رسوي.
پر دې مسئلې مو د پوځي مسایلو د یوه تحلیلګر نظر هم اخیستی دی.
ترهګرې ډلې پر مجموع په افغانستان کې فعالیت کوي یا په منطقه او په سیمه کې فعالیت کوي. د دوی درشا د هغه قوي استخباراتو لاس دی، په خصوص د آی اس آی او د ایران استخبارات.
په خصوص کې ځای کوچان وایي چې ځینې قومونه یې ستونزه نه هواروي.
که دا مشکل د والي صاحب سره چې موږ موافقه وکړه حال نه کې، نو موږ کولی شو په تچا د خدای چې د جلال آباد لار مو تړو.
اقتصادی خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپانه ته هم کتنه کوو. یو جالب مطلب مو ده چې د کاناډا حکومت غواړي له مصنوعي ذهانت په استفاده په ټولنیزو شبکو کې د ځنواجنې د قضیو مخاونسي. د مخکښو شوزو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې ډیری حملې چې حقاني شبکې کوي مسؤلیت داعش ډله د نورو په اشاره پر غاړه اخلي. د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د دفاع وزارت دغه ادعا تایید کړې ده. دفاع وزارت وایي داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې او د تروریستي حملو توان نه لري. دا په اصل کې ده چې په وروستیو کې ظاهراً داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. حدیث پردیسي دغه مسلې تعقیب کړي، د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي.
سالی صاحب سلامونه تاسو ته. د رادیو محترم اوریدونکو ته بلې، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې ډیری کیدونکې حملې حقانی شبکه کوي او بیا وروسته چې داعش ډله دغه حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، په یو شکل هڅه کیږي چې داعش ډله په افغانستان کې ډیره ځواکمنه او خودل شي. په داسې حال کې چې دا مسله برعکس ده، او د افغانستان د دفاع وزارت په خبره په دې وروستیو کې داعش ډله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې مشخصا په شرقي برخه کې، په ننګرهار کې ډیره ځپل شوې او په جوزجان کې دا ډله ځپل شوې ده. او دفاع وزارت مول کله چې په دې رابطه پوښتنه وکړه چې د دې مسلې تر شا د چا لاس کې دی شی، او داعش ولې هغه بریدونه چې حقانی شبکې کوي دوی مسؤلیت پر غاړه اخلي. دوی ویل چې داعشیان دغه کار د استخباراتو د سیمې د استخباراتو په مشخصه توګه د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه او هدایت دغه کار کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند مرستیال محمد راتمنش په دې اړه ازادي رادیو ته داسې ویل.
خو یقینا دوی د استخباراتي کړنې په منطقه کې په ازموج بګاوندیانو کې ستر بزرګنمایي کوي او دوی ته هغه هدایتونه ورکول کېږي چې دوی په افغانستان کې ځینې ادعاګانې سرته رسوي او غواړي چې ځان قختلي وښيي.
سالی صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، او د البته دا به هم وایم چې د افغان حکومت یوې بلې باوري سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دفاع وزارت دغه معلومات تایید کړل، او دا خبره یې سمه وګڼله چې په افغانستان کې ډیری کیدونکې حملې چې تر شا یې حقانی شبکه او د سیمې استخبارات دي، او کله چې مسؤلیت داعش ډله په غاړه اخلي نو دغه حمله په اصل کې حقانی شبکه او نور تروریستي ډلې چې خورا پیچلې هم وي تر سره کوي، او داعش ډلې د دې لپاره مسولیت په غاړه اخلي چې په یو شکل دغه ډله په افغانستان کې ځواکمن او خودل شي. بل سالیس
ډېر مننه حدیث پردیس په کابل کې و مردل چې د افغانستان دفاع وزارت وي په افغانستان کې ډیری حمله چې حقانی شبکه یې کوي مسؤلیت داعش ډله پر غاړه اخلي. د پوځي چارو ځینې تحلیلګران هم دا مني چې په افغانستان کې ډیری حمله د حقانی شبکې لخوا کیږي. حدیث پردیس د پوځي چارو لشنون کې محمد اګل مجاهد سره مرکه کړی ده. په سر کې پښتلې په داسل کې چې حقانی شبکه ځینې حمله کوي مسؤلیت بیا ولی داعش ډله پر غاړه اخلي.
د حقانی شبکه د ډیر وخت نه فعال ده او ډیره قوي شبکه ده او دا د ایسای د خوا تقویت کیږي، اما کوم حملات داعش نوی د میدان تر دنګلی دي تقریبا یو کال او نیم کال کې د افغانستان فعال شوی ده. دغه حملات تر سره کیږي دا د داعش په توان کې نسته. زه مطمئن یم د دولت خبري هم تر یو حد زیات رښتیا هم دي. د سازماندهی دغه تروریستي حملات ټول د حقانی شبکه کې په غاړه واخلي.
جنرال سیمبخي ساس خبري مې قطع کړې. داعش په دې کې واخوي څنګه د دې حمله مسولیت اخلي؟ څو غواړي هڅه کوي چې په یو شکل خپل قدرت وخی او که چاله خو هغه ته ویل کی کڅنګ
داعش د حمله په غاړه اخلي. دوی ته هم د پاکستان د استخباراتو د خو او د منطقي د استخباراتو د خو کم کسان چې داعش تمویل او تجهیزي او د دستور ورکول کیږي په خاطر دې چې د قدرت نمایي وکي په افغانستان کې، او تاسو پیګی چې داعش د افغانستان د پاره اصلا جوړ شوی نه دی. د طالبان په افغانستان کې امارت اسلامي غواړي وړي داعش خلافت داواله دي په ټول نړۍ د اسلامي نړۍ کې، او داعش یو غواخ دی د نورو سایګانو د پاره د افغانستان د هم سایګانو د پاره. په دې خاطر د ازیت د حملات په غاړه خې سو خپل قدرت نمایي وکي په افغانستان کې، مګر اصلي د دې شاته د پاکستان آی اس آی دی او د نور استخباراتي شبکې دي چې داعش او د نور ترهګری ډلې تمویل او تجهیزي.
جنرال سیبروسی پښتنه مې دا کوله چې تاسو هم په خپل خبرو کې اوسې اشاره ورته درلوده چې حمله حقانی شبکه کوي او مسولیت داعش اخلي پر عوامل ته چې تاسو اشاره وکړه، نو فکر نه کوي چې دا دغه دواړو ډلو ترمنز همغږي خي او ک چې دغه دوه ډلې چې یو بل قوه خطر ګڼل کیږي همغږي کیږي نو څومره ګوخ رامنځته کولای شي؟
په دې کې شک نشته چې ترهګري ډلې پر مجموع چې په افغانستان کې فعالیت کوي یا په منطقه او په سیمه کې فعالیت کوي د دوی درشا د هغه قوي استخباراتو لاسته، په خصوص د آی اس آی او د ایران استخبارات، دا دوی خپل همغږي نه لري. زه په دې کې مطمئن یم چې د حقانی شبکه د داعش سره همغږي ځکه نه لري چې داعش هم سلفیان دي او د حقانی شبکه حنفي مذهب دي. دوی خپل منځ کې اختلافونه لري، اما د استخباراتي کړۍ چې د دوی تر ټولو شاولار دي دا سازمانیان هغه کوي او د هغو د خوا دوی رهبري کیږي او د هغو سم تمویل تجهیز د دوی د نورو د خوا دی. وخت چې هغه یو متل دی چې پیسې درکړي نو خبرې باغه کوي نو تو یې نشې کولای، ځکه دا همغږي د دوی چې راولي هغه کسان راولي چې دوی تمویل او تجهیز او تربیت کوي.
د پوزي چارو شیننکې محمد اګل مجاهد ول ازادي رادیو سره په خبرو کې دوه ول چې په افغانستان کې ډېری هغه حمله چې حقانی شبکې کوي داعش ډلې مسولیت پر غاړه اخلي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې او د تروریستي حملو د کولو توان نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د 2011 میلادي کال په وروستیو اتو میاشتو کې څلور ځله ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ټولنې یو غړي په کابل کې یو کنفرانس ته ویلي چې دغو ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله د ناامنیو په وروستیو پیښو کې اوښتې ده. له کابل واصل وصال نور جزئیات راکوي.
مننه سالی صاحب. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ نن یو راپور خپور کړ چې د 2011 میلادي کال د تیر مې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې دوی وایي شاوخوا 4000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ګروپ غړي عزیز احمد تسل د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دغه مرګ ژوبله د وسلوالو ډلو د ځانمرګو بریدونو او د افغانو بهرنیو ځواکونو د ړندو هوایی بمباریو له امله ملکی خلکو ته وختي چې ډیره د اندېښنې وړ ده.
په ټول افغانستان کې په تیر اتو میاشتو کې 1302 کسان شهیدان شوي دي او 2360 کسان زخمیان شوی دي. یعنی دا واقعا هم د افغانستان دولت لپاره او زموږ ټول ټولنې لپاره یا د افغان ولس لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. که چیرې دا او دې ته ورته نور نهادونه سره یو نه شي او د غږ سره متحد نه همدغه ځای د شاهد یي چې روان 2013 کال به هم د ملکی مرجوب لپاره تر ټولو خونړی کال ویاد شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې راپور چې نن خپور شو خی د داعش ډلې د بمی او ځنمرګو بریدونو کې 328 تنه وژل شوي او 924 نور ټپیان شوي دي. دا شاندې دغه راپور د موندنو له مخې په تیرو اتو میاشتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 229 تنو ملکیانو ته مرګ شوبله وخت ده. یادې ډلې په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ شوبله د مذهبي، علمي او کلتوري ځایونو ویجاړول د دیني، اخلاقي او حقوقي ارزښتونو خلاف بللي او په سختو ټکو غندلی. دغه ډله له حکومت او وسلوالو خلکو ډلو غواړي چې د جګړې ټول اصول او قوانين مراعت کړي. بلې سالې صاحب
ډېره مننه. یو وصل وصال په کابل کې د پراپور کې مو وردل چې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د 2018 نه د کال په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده. اوس مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه لولي.
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د افغانستان د پلاستیکي توکو نړیوال صنعتي نندارتون جوړ شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونیویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغاني، هندي، ایراني او پاکستاني شرکتونو پلاستیکي توکي په سلو غرفو کې نندارې ته ایښودل کیږي. ښاغلي پسرلی د دغه نندارتون هدف د افغاني پلاستیکي صنعت پیژندل، بهرنۍ سوداګرو او هم د یادو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا یاده کړه. د افغانستان د پلاستیکي توکو دغه نندارتون څلور ورځې دوام کوي. د کرنې او مالداری وزارت وایي د افغانستان په 15 بیلابیلو ولایتونو کې د 1906 مریض کال راهیسې له انګورو څخه د ممیزو جوړولو 424 ممیز خونې جوړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. د دې وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دغو ممیز خونو ارزښت 180 میلیونه افغانۍ ده چې لګښت یې د کرنې او مالداری وزارت ورکړی دی. نوموړی وایي په دې سره له انګورو څخه د ممیزو معیاري تولید ډیریږي او هم د بزګرانو اقتصاد ورسره پیاوړی کیږي. په پام کې ده چې د روان مریض کال تر پایه په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم 400 نورې ممیز خونې هم جوړې شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجی قزاقي وړې 1250 افغانۍ، د بریا په 50 کیلو بجی 1550 افغانۍ، د وریسي او درنی منای بجی 2000 افغانۍ، شپږس لیتر غوړ 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې لیتر پټرول په 1050 او یو لیتر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 490 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ.
او سم یو نړیواله مسأله چېرو د امریکا استازو جرګې د یو پریکړلیک په تصویبولو سره په ایران کې د حکومت ضد پراخو اعتراضونو ملاتړ کړی او د حکومت له خوا ځپنې پکلاکه غندلې ده. دغه پریکړلیک د غرض د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې غواړي چې په ایران کې له بشري حقونو پر سرغړوونکو نوي بندیزونه ولګوي. دا مسأله نوریا سنوري تعقیب کړې په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب، د استازو جرګې له خوا په دغه تصویب شوي پریکړلیک په مشخص ډول څه ویل شوي دي؟
بله سالی، د امریکا د استازو جرګې لخوا په دغه پریکړې لیک چې پرون تقریبا په بشپړ اکثریت تصویب شوی، په دې معنی چې د دې جرګې 415 غړو ورته مثبت او یوازې 2 منفي رایه ورکړه، په ایران کې د حکومت ضد معترضینو ملاتړ شوی او د غرض د تهران لخوا د ځپنې اقدامات لکه څنګه چې تاسو وویل په کلکه غندل شوی دي. په پریکړې لیک کې ویل شوی چې دا جرګه د ایران د خلکو چې د یو مستبد او فاسد رژیم پر وړاندې قانوني او سوله ییز اعتراضونه مخ ته وړي ولاړه ده، او د ایران د خلکو په وړاندې د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه جدي سرغړونې په کلکه غندي. پریکړلیک همداراز د ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې په ایران کې له بشري حقوقو په سرغړونکو نوي بندیزونه ولګوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اید رایس ویل د دې ترڅنګ چې د ایران له خلکو سره دریږو باید دا هم روښانه کړو چې دوی زموږ د بندیزونو قرباني نه شي، بلکې په دغو بندیزونو کې باید مستبد او بې ثبات رژیم په نښه شي، نه د ایران خلک.
بله نوری صاحب، په ایران کې د حکومت ضد پراخ مظاهرو په لړ کې ویل کېږي چې ډېر کسان نیول شوي دي. په دې اړه خپله د ایران چارواکو یا رسنیو تر اوسه پرې څه ویلي دي؟
تر اوسه پورې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې چې البته د تیر کال د دسمبر د میاشتې له 28مې راهیسې پیل شوي دي، د په سلګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی دی. په دغو مظاهرو کې البته دغه راز 22 کسان هم وژل شوي دي. پرون د ایران د پارلمان یو غړي وویل چې شاوخوا 3200 کسان نیول شوي، خو په پارلمان کې بیا یو بل اصلاح غوښتونکي وکیل محمود صادقي وویل چې د نیول شوو کسانو شمېره له دې ډېره لوړه ده. البته د یادونو وړ بولو چې په ایران کې د دوه حکومت ضد پراخو اعتراضونو په ترڅ کې ډیر کم خبرونه د رسنیو له لوري ورکول کیږي، او اکثره چارواکي ایرانی چارواکي هم په دې اړه څه نه وایي. خو په عین حال کې بیا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ادعا وکړه چې تهران هغه د سچ د په وینا د امریکا د متحدو ایالاتونو برېټانیا لخوا په ایران کې ناآرامیو ته د لمن وهلو لپاره ترتیب شوې وه شنډه کړه. خو متحدو ایالاتونو او نور بهرنیو هیوادونو چې د ایران ستر مذهبي مشر تورن کړی دی دغه تورونه رد کړل. په ایران کې پیل شوی د حکومت ضد پراخ اعتراضونه په لسګونو ښارونو کې پیل شوی، پراخ بیکاری او دغه راز اداري فساد هغه اصلي عوامل دي چې معترضین لارو کوڅو ته راستلی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په لوګر کې میشت کوچان وای خوستي قومونه دی په دې ولایت کې دوی په وړاندې تړلې لارې پرانیزي، کنه دوی به هم د زین لارو د تړلو اقدام وکړي. خو چارواکي وایي چې ډیر ژر به د غستونزې ته حل لار پیدا کړي. تفصیل له نجیب الله الخیل نابري.
په لوګر کې میش کوچان وای کچیر یو شمیر هغه خوستي قومونه چې په یاد ولایت کې پر کوچیانو د تاګ او راتګ لارې تړلې پرانیزي، نو دوی به د خوست کابل په ګډون یو شمیر نورې لارې پر خوستيانو باندې کړي. کوچیانو یاد سرګندونی د سه شمې په ورځ د لوګر د التمور په سیمه کې په همدې موخه جوړ شوی لاریون کې رسنوی ته وکړي. لاریون کوونکو چې شمېر خواوشه 1500 کسانو ته رسیده، ویلي چې ځینو خوستې قومونو پر دوی خار ته غزیدلې لارې تړلې دي. قومي مشر سردار کوچی آزادۍ راډیو ته وویل
دوی مهلت راکړه دوه ورځې به موږ صبر ورته کوو، که دغه مشکل حل نسلو موږ بل لار نسته، مګه به دغه لارې بندو په هغو محدودو خلکو چې چا دا چل راغودلی دا د موږ نه اوس دا یو راغودلی دی.
رضا خان کوچی وای چې دوی د 1500 کلونو شرعي اسناد لري. کچېری مرکزی حکومت دا مسله حل نکړي، نو دوی کولای شي د خوستيانو پر مخ د کابل، جلال آباد، لوګر او ګردیز لارې وتړي.
که دا مشکل د والی صاحب سره چې موږ ما پکا وکړه حال نه کی، حکومت یا مرکزی حکومت حال نه کی، دا کامونه حال نه کی، نو موږ کولای شو په تچا د خدای چې د جلال آباد لار موټړو، کابل موټړو، لوګر موټړو، ګردیز موټړو د سټو پړې.
د انور پونم یو بل کوچې وای چې دوی د پخوانی پادشاه ظاهر شاه له وخته د کوچیانو د سیمې فرمان لري.
دا څلور څلې خاله ظاهر شاه پادشاهي وکړه د مخ وړلې دغه ورونه د موږ د موږ دا مکبونه چې څو دي غصبګر نوم کدي موږ خپل فرمان لرو موږ سره.
خوست والی حکم خان حبيبي چې له کابل خوست پر لارو لاریون کوونکو ته ورغی او له هغه یو غختل چې لارې دینه تړي، د ویل ډیر ژر به یادستونز ته د حل یو مناسب لار پیدا کی.
دی خوست رسونو یو دی دا وړاندې زونه لرل چې ال تغصب سوای نظامی کمیشن می تعین کړای صاحب اتلالای تاسو ټول په جریان کې مورچه رنگی سوي دي غصب رنگ سوي ده. خو متاسفانه کله چې زرا وترم بیا د یو تعداد حرکتو په اشاره باندې دوی خطلی اولته لارې باندې سوي تیم راځي له وځو چې خوست لار سم ګټه پلاس لاس او خپل ته نه پیګو.
بلور ته د خوست قوم نه وای چې کوچیانو خپل کوچیانې ژوند پریخه او هغه میلو کې چې دوی به د ژمې په دریو میاشتو کې حالت خیمه لګولې او اوري کې به بیرته پکتیا او لوګر لوري ته تلل، اوس په کې زرګونه کورونه جوړ کړي او هڅه کوي چې قرار قرار د خوست د ختیز لوري ټولې دښتې او غرونه لاندې کړي. خو کوچیان وای د خپل میلو اسناد لري.
تاسو ازادي رادیو ته ورجاس پدې خبرونه کې مو یو ساينسي مطلب هم درلود خو وخت ورته پات نه سو. اوس به حمید مومند راته وای چې په کابل کې نن ورسپانو څه خبره کړي.
د کابل ورسپانو نن ټډې را په ګمارونو کې د مداخله پاړه د ملي شورا غړو ته د ولسمشر په پرونی خبرداري او د برېښنایي تذکرو د ویش پاړه په پورته شو بحثونو مطالب خبره کړي دي. سرخط ورسپانې د ولسمشر پرونی سرګندونو ته په اشاره لیکلې ده چې د وزارتونو سره د ملي شورا د غړو معاملې په افغانستان کې د حکومتداري په برخه کې یو جدي ستونزه ګڼل کېږي. ورسپانې لیکي چې د دې ترڅنګ نومنده وزیران چې له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کول ورته ضروري دي، د وکیلانو د نږدې کسانو د ګمارلو په اړه معاملې کوي، سوله جرګې نه د باور رایه ترلاسه کړي. ورسپانې لیکلی دی چې ولسمشر ته پکار ده چې د ملي شورا د غړو په سر وزیرانو ته هم خبرداري ورکړي چې له وکیلانو سره له معاملو لاس په سر شي، ځکه د ورسپانې په وینا وزیر او وکیل د کرسۍ د ترلاسه کولو لپاره یو بل ته اړتیا لري، نو پکار ده چې ولسمشر هم دواړو ته پام وکړي. ورسپانې په پای کې دا هم لیکلی دی چې د داسې مسایلو د خپرولو لپاره رسنیو ته لاسرسی ورکول به د وکیلانو د مافیایي فعالیتونو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. هټ اف ایشیا انګلیسي ژبې ورسپانې هم په ګمارنو کې د وکیلانو د مداخلې په اړه د ولسمشر پرونیو څرګندونو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې ښاغلی غني په خپلو خبرو کې دا خبرداری هم ورکړ چې د وکیلانو دا ډول مداخلې به ثبت او خپرې شي. ورسپانې لیکي چې د دې خبرداري ترڅنګ ولسمشر دا هم په ډاګه کړ چې په هغو ګمارنو به لاسلیک ونه کړي چې د فشار په وسیله کېږي. ورسپانې لیکي چې ولسمشر غني په خپلو څرګندونو کې دې ته هم اشاره وکړه هغه کسان چې په واسطو ګمارل کېږي د جنگ له ډګره تختي او دا کسان د ګمارنې په بل ورځ غلا کوي. ویسا ورسپانې هم په یو مطلب کې د ولسمشر په پرونیو څرګندونو بحث کړی او لیکلی دی چې ښاغلی غني ژمنه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت کې به په واسطو ګمارنې پای ته ورسوي. ورسپانې لیکي چې ولسمشر په خپلو خبرو کې دا باور هم څرګند کړی چې د پولیسو د اصلاح پرته د قانون پلي کول به ناشونی وي. د ورسپانې په وینا افغان ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تر دې مخکې د کابینې ځینې غړو او د مدني ټولنو ځینو فعالانو په بیا بیا په ګمارنو او نورو چارو کې د وکیلانو د لاسوهنې په اړه شکایتونه کړي وو. د برېښنایي تذکرو د ویش په درشل کې پورته شوي بحثونه بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورسپانو پرې بحثونه کړي دي. اوټلوک افغانستان انګلیسي ژبې ورسپانې د ولسمشر د دویم مرسیال سرور دانش په حواله لیکلی دی چې د برېښنایي تذکرو په ویش کې د ځنډ لامل ځینې قومپاله افراطون دی چې د پروسې یرغمل کړی ده، خو ورسپانې دا نه دی لیکلی چې ښاغلی دانش په دې اړه د کومې ډلې او یا کس نوم یاد کړ او که څنګه، خو ویلی دی چې ښاغلی دانش له سیاسونو او نورو مخورو وغوښتل چې د قومي مسایلو په اړه باید له زیات احتیاط څخه کار واخلي. ورسپانې لیکي چې ټاکل شوی وه د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ تېرونې پیل شوی وه، خو د ځینو وکیلانو د اختلافاتو له کبله ځنډېدلې ده. میسا ورسپانې بیا د برېښنایي تذکرو په اړه د مشرانو جرګې په حوله لیکلی دی چې په اساسي قانون کې د مصلحت لپاره ځای نشته او حکومت باید ژر تر ژره د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. ورسپانې لیکي چې مشرانو جرګې د غبرګون د ډاکټر عبدالله د وروستیو څرګندونو په وړاندې ښودلې او لیکلی دی چې د مشرانو جرګې رئیس ویلی دی که څوک د تذکرو د قانون په اړه ملحوظات لري نو له قانوني لارو دې اقدام وکړي. ورسپانې وړاندې د مشرانو جرګې د یو بل غړي په حوله لیکلی دی چې د برېښنایي تذکرو په ویش کې ځنډ هم له اساسي قانون سرغړونه ده. هیواد دولتي ورسپانې هم د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د ولسمشر د دویم مرسیال په حوله په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د قومي افراطونو لخوا یرغمل شوی دی. ورسپانې وړاندې د دې بهیر په اړه پورته شوو بحثونو ته په اشاره لیکلی دی چې باید زیات احتیاط وشي سو دا بهیر د افغانانو ترمنځ د بیلتون سبب نشي.
او سم د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
الو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه رمزه د غزنی ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. او د ما په ملي اردو کې یو کال تیر شلو او بیا یو کال نه پز دا یو درې کال کېږي مونږ پکې ما او غواړم چې خپل مونږ پکې جوړ کړم او زه شوبه په شوبه باندې ګرځم او هیڅوک دما ضمانت نه کوي دا غام ټول چارواکو ته دما دا پیغام ورسوي. وسلام احترام.
السلام علیکم. زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ زه د سبن له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راغوچې تللي دي، هغوی ته هېڅ توجه نه ده شوې او هېڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک په خپلو لاسونو باندې په پلنګونو بیلچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیس باندې شمار ده. لهذا که حکومت موسسات د دې سیمې له سپینږیرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوو لارو کار وکړي، دا د ټول ملت ته ټولو کور ده. لهذا خواهش مې دا ده چې زما پیغام زر تر زره په دا وروسته روانه جاري خپرونه کې نشر کړي تر څو ولایت چارواکي واوري او باندې غور وکړي او د دې سړکونو غور وکړي او یې رغوي. وسلام با احترام ننګیالی افغان له زابل خاکی افغان څخه.
السلام علیکم زلر گل کندهار ولا کفنجوایی و لساری ده سلاوات کلی صدقه پیغام تاست پردم ده غزمور مکتب برابر د قوت کاله کیږي چې ماش تنخوا هر شی راوځي او یي اول شی هم راوځي مګر ماشومان لاس کسه ولس کسه درس نه پښکی وایي او بل غوښتنه مې دغه ده دغه زموږ سړک دمر د کلي څخه منظور شوی دی د هغه پنجوایي د ولسوالۍ پورې اوسکر د دغه سې منظور او پیسې وار شی پر راوتلي دي دغه سې ویجاره پاتې دي مګر دغه زموږ غوښتنې کده دولتي چارواکو پورې ورسېږي ډېره مننه وي السلام علیکم وسلام په احترام
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مول ازادي رادیو نه اوریدل چې د دوی پر جدي ستونزو راڅرخېدل. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. د ویب سټ آدرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونه په پاتې 28 دقیقو کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي. خو تر پروگرام مخکې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي که چیرې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د تمدید په برخه کې د کابل او اسلام آباد ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنکړي، دوی به افغانستان ته د هغوی د بیړنۍ بیرته راتلو لپاره چمتووالی ونیسي. دا خبره د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیل نن ازادي راډیو ته وکړه. د هلمند د ولایتي شورا یو غړی نن سهار په مرکز لشکرګاه کې ووژل سو. د هلمند امنیه قمندانۍ ویاند عبدالسلام افغان ازادي راډیو ته وویل چې مولوي مختار احمد نن سهار تل منځ وروسته کور ته روان و چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. آذربایجان وایي په افغانستان کې د خپلو سلساتو سرتیرو شمیر زیاتوي. دا مهال څلور نوي آذربایجاني سرتیري په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په لیکو کې موجود دي. خو د آذربایجان دفاع وزارت په ویلامی کې ویلي چې دا شمیر به 130 ته لوړ کړي. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر د رواني جنوري میاشتې په 14 په سپینه ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره وګوري. سپینه ماڼۍ پرون ویلي چې ډونالډ ټرمپ او نور سلطان نظربایف به د افغانستان د مسلې په شمول د یو شمیر نړیوالو مسالو او ستونزو په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې په یو پریکړه لیک چې تقریبا د رایو په اکثریت تصویب شوه، د ایران د حکومت ضد مظاهره چیانو ملاتړ کړی دی. او جرمني پرون تایید کړی چې په دې هیواد کې د ایران سفیر علي ماجدي د 3 دسمبر میاشتې په 22 نیټه احضار کړی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د ایران سفیر ته خبرداري ورکړی چې د هغو افرادو او ډلو په اړه جاسوسي چې له اسرائیل سره نږدې اړیکې لري د جرمني له قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
مخکخی خزی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ ورسی خبرونه له ازادي رادیو څخه اوریدل. وړاندې مو د مخکې خزي خبرونه کې زه یوسف زدران هرکلی کوم. نن مو د مخکې خزي ونې خبرونه ته مریم زرمتی میلمنه کړي. اغلی زرمتی د روغتیایي روانشناسي په برخه کې لیسانس او د جزا او جرم پیژندلو په برخه کې ماستری لري. 15 کال د خزو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې منډي ترړي کړي. د تاوتریخوالي او حقوقو اړوند 4000 قضیه تر اړوند بنسټونو رسولي. دا ایل پنوم ټولنیز مرکز لاری انجونو او هلکانو ته لنډمهاله کورسونه برابر کړي. په وو مرکزی ولایتونو کې د بندخونو او زندانونو څخه نظارت کړي چې میرمنې پکې ساتل کیږي. د رواني ستونزو سره د مخ خزو روغتیایي لاسنیوي کړي او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون غړي پاتې شوی. په ټوله کې مریم زرمتی څنګه دغه مبارزې ته ملاتړ لري او اوس خپل ځان په کوم ځای کې ویني؟ دا او ډیر نور څه د مخکې خزي په نننې خبرونه کې له مریم زرمتی څخه اوري. زرمتی سب خبرونه ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي شي مننه چې دوی مخکې خزي په توګه په خبرونه کې را سره یې لګ ډیر فعالیتونه مونږ اوریدونکو ته بیان کړل. څنګه د ځای ته رسیدلې ول مو د مبارزې ته ملاتړ لې؟
زدران صاحب محترم ډیر زیاته مننه. زه هم په خپل وار سره سلامونه ونی کې هیله درنو اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته، تاسو ته
ډیر مننه.
ټول ته وړاندې کوم او هیله ده چې ښه شپه ورځې ولرو.
خیر اوسې. ډیر مننه.
د تاسو د پښتنې په اړه باندې باید پوه شم. طبیعي ده په افغانستان کې اول خو دې ترازو سي انسان نفسن او ذاتن یو متحرک موجود خلق سوی ده او بالاخره د ژوند هدف او منډه او ترړه ده او غواړي چې ځان ته په ټولنه کې او په د ژوند په مسیر کې لار پیدا کړي او د ژوند کولو لپاره ځان ته مسیر وټاکي. طبیعي د سپورټو هر ټولنه ل خپل ځان دود عرف انانات او کلچر لري او ټول د کلتوري مسایل مثبت مسایل هم نه وي. ځینې ناخوالې په ټولنه کې د دې سبب کېږي چې هغه دود وګرځي او هغه ناخوالې د دې سبب کېږي چې د خلکو حق او حقوق نقص کړي. نو موږ تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د ټولنه متشکل بیلابیل اقوامو ده، بیلابیل ژبې دلته موجودې دي، بیلابیل عرفونه او انانات دلته حاکم دي او طبیعي ده چې په داسې بندو ټولنو کې زیاتره ښځې او ماشومان د ستونزو سره مخامخ وي. دا یو اما سیر ده، یو تدریجی سیر ده او تقریبا تحمیلی بحث ده. په ځینو ټولنو کې هغه روال یا هغه سیستماتیک تاوتریخواله په دې شکل باندې جوړیږي چې یو قشر باید دغه قربانی ورکړي او زموږ په ټولنه کې په تاسف سره چې دا قرباني ورکوونکی قشر زیاتره یې ښځې دي او په دغه تیرو وروستیو کلو کې ماشومان هم د دې جز ګرځېدلي دي. تر یو وخته پورې خلکو په شکل نه په شکل باندې منلې وسې، بل اخر ښځه یې د کور دی یا د ګور ټولنه هم دا منلې وسې. ښځه صرف د دې لپاره هڅه کوي چې باید په کور کې اوسي کې ماشوم نړۍ ته راوړي، ماشوم وروزي او لکه یو مستخدم په کور کې عرضه د خدماتو وکړي. ولې موږ تاسو دې نړۍ روال او سایر وینو سي دا ډول نه ده او د کلسي نبوي احادیث او شرعي احکام او تام راځو ګورو سي خدای پاک د انسان خلقت د دې لپاره نه ده تر سره کړی سي یو دې بل خدمتګار اوسيږي. د انسان خلقت برابر خلق کړی ده او داسې خلق کړی ده چې دوی یو بل سره ژوند وکړي، په ملګرتیا ژوند وکړي نه په غلامي. نو طبیعي ده چې کله چې په ټولنه کې موږ او تاسو غواړو چې انساني ژوند ولرو او انساني اړیکې تجربه کو باید تعادل په نظر کې ونیول سي. نو تاسو په ختنه کرسته تاسو څنګه دې موضوع ته راغلی؟
تاسو ډیر زیات فکر او خمه قدمه ورکړه او لغې ورسته مغه مبارزه ته لورې تبن روخانه شوې دی او دونکو ته مونږ ته هم اومل چې زمونږ د ژوندان هدف منډه ترړه ده او دا چې مسیر وټاکو. فکر نه کوي په افغاني ټولنه کې دا خورا یو سخت ټارګټ او هدف ته سړی ورورسیږي په تیر هم تاسو مېرمنو ته
په واقعیت سره دا یو سخت هدف ده ځکه بندو ټولنه کې به پتیره به په پښتنه ټولنه کې په افغانه ټولنه کې د خچې لپاره د مسیر پیدا کول او هغه هم یو داس یو ګول او هدف ځان ته ټاکل سي پیغه کې د پخپل مو غوړ سي زب خپل غوړم د ځان لپاره هم څو کوم او هغه کسان چې تر مو ورسره روان دي غوړ لپاره هم څو کوم دا یو اسانه کار نه ده. ولی سره لدې هم منډه یو ضرورت یو یو اړتیا ده او هیڅ امکان هم نه لري چې په اسانه باندې لاسته راسي.
تاسو په شانتي ځینې مېرمنې چې بل اخر دغه هدف ته رسیږي په ټولنه کې کار کوي دا تاوتریخواله دا هدف لا هم دوام پیدا کوي کنه به چې کله هدف ته رسیږي بیا ارڅ نورمال کیږي؟
نه، ټولنه کې تاوتریخواله یا استحقاقونه کله منځته راځي کله چې د انسانانو منافع په خطر کې ولويږي. موږ ټولنه په دې باندې نه ملامته اوسې ولې داسې واقع کیږي په دې ټولنه کې ټولنیز مسؤلیت او اجتماعي تامینات سطح ډیره ټیټه ده. هغه که د نارینه لپاره اوسېږي او که د ښځې لپاره اوسېږي که چیرته یوه ښځه راځي عرض اندام کوي په ټولنه کې او هغه ځان ته یوه جایګه پیدا کوي په دې معنی چې نارینه دغه په وړاندې داسې احساس کوي چې د ما جاینی ولای ده. نو طبیعي ده چې دغه په مقابل کې تاوتریخواله تر سره کیږي.
نو تاسو عملاً چوس په ادارو کې شکایتونه موجود دي تاوتریخواله د غوښتنې یا تاسو ورسره مخ وي دا زغمي ک تاسو وایئ چې دا یو طبیعي پروسه ده چې مخکزي او تاسو باید ژوند وکړئ.
زغمل او سازش دا علیحدہ مسله ده ولې داسې ته وغواړي چې ځان ثابت کړي، دا بیا یوه علایده لاره غواړي. د ثابتېدو دپاره باید ښځې په ځان کې ظرفیتونه پیدا کړي، او همیشه په چیغو نارو په داد و فریاد او په هغه باندې نه کېږي چې یوه ښځه ووایي چې ما ته باید حق راکړي. حق اخیستل کېږي، او په هغه وخت کې اخیستل کېږي چې ښځه په ځان کې دا ظرفیت ولري، زه دا توانایي ولرم په علمي لحاظ، په تخنیکي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، چې زه وکولای شم په ټولنه کې ځان ته جایګه پیدا کړم. کله مې چې جایګه پیدا کړه، د ما جایګه بیا څوک نه نیسي. د دې لپاره چې زه هغه ظرفیت لرم چې دا جای د ما واوسي.
که ستاسو فعالیتونو ته راشو، تقریبا څو کاله، 15 کاله په ځینو برخو کې، په ځینو کې 8 کاله او 10 کاله بیلابیلو برخو کې تاسو مبارزه کړې ده، دغه مبارزې اوس رنګ هم راوړی دی، همدا لاسته راوړنه به مو څه وي؟
عمده لاسته راوړنه ما په شخصي ځوان کې، ما په شخصي ځوان کې دا داسې ما وکولای شم وروسته له ډېره زیاته وخته دا وکولای شم چې د ځان لپاره د اقل په علمي لحاظ باندې د ماستري تر ساته پوندې دلته زده کړه وکړم، دغه تر څنګ په یو ښه دولتي پوست باندې کار وکړم، دغه تر څنګ باندې ټولنیزې اړیکې په یغه لیول کې ولرم چې د یو انسان اړتیا ده او ضرورت ده، او هغه کولای شي چې د هغو اړیکو په درشل کې هغو مقاصدو ته ځان ورسوي چې کوم مشروع مقاصد دي. او دا ټولنیزې اړیکې طبیعي ده چې په اسانه لاسته نه راځي، د دې لپاره به ډېرې زیاتې قربانۍ ورکوي، د خلکو د خبرو قرباني کېږي، به دوی به په تا پسې توتیې کوي، خبرې به کوي، بحثونه به کوي. ولې ښه خبره به دای چې بالاخره سړی غوږونه کاڼه واچوي او خپل مسیر وګوري او هدف ته وګوري چې چېرته رسېدل غواړم.
دا چې زرګونه قضیې مو له سترګې تېرې کړې دي، هغه ستاسو په پېژندنه کې ما ورته اشاره وکړه، دا مو تر کومو بنسټونو بیا رسولې دي، او عموما دا کومې قضیې دي چې تاسو پرې کار کړی دی؟
ما ځکه مخکې لرې نه مې دي بشری حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کوو، نو د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې، نو طبیعي ده چې هلته موږ سروکار د ښځو د قضایو سره وو، او هغه هماغه قضایي چې دوی یا په عدلي او قضایي نهادو کې له ستونزو سره مخ وي، کله د دوی نسبتي قضیې عدلي او قضایي نهادو ته تللی، او یا هم دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ وي چې دوی ته نوره لاره معلومه نه وه چې دوی باید چیرته ولاړ شي او څنګه د خپل حق ادعا وکړي. نو د دې لپاره موږ دا قضیه اکثرا عدلي او قضایي نهادو پورې رسولې دي، د میډیا غوښته مو رسولې دي، خلکو ته مو د میډیا له لارې نه رسولې دي، او تر څنګ یې د عامه پوهاوي په برخه کې موږ ډېر زیات کار کړی دی. ځکه ما مخکې خپلو خبرو کې وویل چې په ټولنه کې تاوتریخوالی په سیستماتیک ډول وي، ولې هلته د خلکو د پوهې کچه شرط ده؟ ځکه په یو وخت کې خلک دا احساس کوي چې نه، همدغه عادي یو موضوع ده، همداسې باید واوسیږي، ولې یو وخت بیا د ژوند روال تغیر کوي، ښځې یا ټولنې غړي وایي چې نه باید په دې شکل باندې ونه اوسیږي، فلازن باید تغیر راسي. کله چې تغیر غوښتنه یو نفر کوي، نو طبیعي ده چې له مقاومت سره مخامخ کیږي.
مننه زرمت صاحب، تاسو هغه خبر او معلومات نشته دي، د مو مت کړی دي، او د ژوند هدف مو څه درنه اوردن کې هم چې دا وخت زموږ سره مل شوی دي. تاسو د هغه ژوند ته په کوم نظر ګورئ؟ اولاد څه وړاندې زونه ولر خو نه ورته لری چې په خپل ژوند کې په کوم برخه کې کار وکړي؟ یا اوردن کې چې دا وخت سره پاړ کې کېدی د تورزوخ پرون ته بخیر راغلی ستړي مشه زموږ راته معرفي کړي.
محترم زدرم صاحب سلامونه، تاسو ته درنه ملمنې خور ته وړم کوم فضل هدي وردګم دې باندې چکول سوالي
خې په خیر راغلی وردګ صاحب محترم، له میدان وردګونه په خیر راغلی، ډیره مننه. څه بویل غواړي زمنګ د دیو نه د مخکې خزه میرمنې زرمته د فعالیتونو پاړه تر دې د ماتمن تاسو ور سره شنه پیدا کړي؟
مننه محترم، مخه دې ته خور به زم دوی دی وړای وړای د چې څو داسې چې درنه خور چې تاسو پرونه تمل ما کړی، هر څومره چې دوستوي بیا هم کومه ده، نو خدای دې وکړي چې نور خورګونې مو ولرو په جامعې کې خدمت لپاره، نو دار څومره چې وستوي بیا هم کومه ده، خدای دې په دې لور کې بیا ورته بریالیتوب وړو، خدای دې نور ورته بریالیتوب پر په برخه کو چې دا په دغولیار کې مخته ولاړ شي. انې ملمنې نه مو دا پښتنه ده چې هغه درو پراتو سیمو کې چې موږ خورونه د نامنې وسایو ده مشکلاتو سره لاسو کړون دي، او ته دې کوم
مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه ورور.
عبدالخالق له غزنی خبره
کړه. او له غزنی نه عبدالخالد دوه ویل زما په نظر سیده بخیر راغلی. مهربانی نظر دی اورو خبرونه کې بخیر راغلی. مهربانی
ما خو خبره ده ده چې تاسو خو خورانو په هیڅ کې خبره ده پروګرام ده
او مخکې خزه هغه مېرمنه چې په ټولنه کې فعال دي دوی کار کوي او هڅه کوي هغه ته د خبرونه ځانګړې شوې ده. مهربانی
کار کوي دوی د ټولنې نیمه حصه تشکیلوي او باید خپل حق وغواړي.
او په دې برخه کې دوی رول باندې تاسو ټینګار وکړو خو اوردونکو را سره نشته فکر کوم اړیکې وشلې د نظر پرې خو بل اوردونکو ته ورسوخ پرونه ته بخیر راغلی د مخکې خزي خبرونه اوري.
بلې محترم یوسف خان زدران صاحب تاسو سلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوردونکو تاسو سلام درنه ملمنیا سلام علیکم. دا څه موضوع متاکل ده او دې ته کامیابی غواړو په اړه څه کې واقعن کامیاب هم ده تر څو نفس مور دې خبرې با وجود دې چې په افغانستان کې ما بربر ویلې چې مرسالاري د خرافات او رواجات با وجود دې چې دا خو دې تکلیفونه برداشت کړې د مبارزه کړې چې څنګه اندازې راشه ده او د دې د خبرو سره ملمی چې واقعا کامیاب ده تر دې نظر به تاسو د مېرمنۍ سیم پوښتنه ده اوس څومره چې دا وایي چې مقصد ده اوس خدمت کوم یا په لیدو پرتو سیمو کې په دیاتو کې ورشو څه خدمت کوم څومره د دې زغاورې دل کیږي او پر دې چې اوس هم خوشنط سره مخامخ دي په بار بار په دا پروګرامو کې راځي چې په سرادواري کې دومره قضیه سوي دي په محکمه کې قضیه سوي دي او څه دي د خوشنط سره مخامخ دي و دغه قضیو ته څومره رسیدګي کیږي واقعان او څومره د دې زغاورې سوي دي لږی راکینو مدني په اعلانو څومره دې ځاګه ورته څومره کومه کور سره کړی دی.
او ډیر ځتمن او دا چې دوی په زندانونو باندې ګرځیدلې دي بندخون څخه نظارت کړی دی فکر کوي په دې برخه کې افغان خزه لستون سر مخ دی او دا نظارت باید وی د چ دوی څه تصویر لري
افغان خزه په هر ارصه کې د سوند سر مخ دی زه درته وایم اول ما خپل ضرورت ما خپل شو د سوند سر مخ دی اصلا خو باید اصلاح خپل د کور شو هر سړی اصلاح خپل د کور وکړي د داسې ښځو سره لکه دا چې دا ګرځي او نورې ښځې او نور خلک همکاري ورسره وکړي واقعا دا ستونزې شته او دا ستونزې به لرې کېږي او که داسې چې تلیفون کوو او همکاري نه وي اصلاحات نه وي خپل د کور اصلاح نه وي نو ماسې به تلیفون کوو عمل به نه پکوو.
خیر اوسې قاري صاحب پښتون ستاسو نظر او پوښتنې مو دواړه په خپرونه کې واخیستلې اوردونکو ته هم ستاسو هغه نظر ورسېدو ډېره مننه چې په خپرونه کې راسره وي. یو وروستی اوردونکی چې د خپرونې په دې برخه کې سره د دا هم خبرونه کې اخلو لزان سره ورسته بیا مریم زرمتی نظرونو پیغامونو ترازو بیا یو وخت تاسو درنور دن کو تنه بد تر کو.
سلام مینا درنه جناب زدران صاحب تا او قدرمن مینمنه مریم زرمتی صاحب تا استاد او محترم تخنیکر انجینر صاحب او بدلا او بدیت او درنو او دن کو تایل کوم شروع غل
ډیر مننه. وعلیکم السلام. ډیر زیات بخیر راغلی مهرباني.
مننه څنګه وال وردګو څخه خاصه سره پاړی کیم دا قدرمن مننه د خدمتونو نه نړۍ مننه کوم چې زموږه دا به تر دا به احساس مظلومو خوند ته کړای دی ډیر نړۍ مننه ترې کوم
ډیر مننه. خیر استاسو د دوی هڅه
او قدرمن مننه تا پښتنه لرم. آیا تاسو چې د کوم لند محل کورسونو زمينه ما صدا کړی د زموږ د خوند لپاره یو څه ترې اخلي کوړیا دي او دغه کورسونو هدف په څه باندې سرخي او د څه بحث کوي او بس اتراسه کې چې زره کوي تاسو د یوې خاصه خبرونه په اړه نظر لرم.
مهرباني د هغه خبرونه چې پنځم پورې خبريږي زما په نظر
نه د سندرو د مننه خبرونه په اړه
کې هغه خبرونه په خپل وخت کې هغه ته نظر پرېږدې د خبرونو ته ډېر مخ کې خو فعالیتونه ته زنګړې شوې د نو خبرې چې هغه ته پرېږدو تنګوالس
ایس خبره نه
او خفه کې نه ډیر مننه او ډیر مننه. خیر اوسې او دا چې ما د پنځم بورې خبرونه یادونه وکړه د لس نیم بجې د حقونو اړوند یو بل خبرونه لور چې ګنښ مې اوردونکو ورته پیغامونه پریک دی داونه هم د پنځم بې پورې د لس نیم بجې په یو خاصه موضوع لرامي ورسته خبرې کوو. امید چې پغه کې هم ستاسو نظرونه لزان سره ولرو پرې خبرې وکړو. خدا وخت یوازې د مخکې خزي فعالیت باندې خبرې کوو زنګړې شوې ده مریم زمته تر ډیره په ټولنه کې ستاسو فعالیتونه ستایل کیږي تاسو په چ مبارزه کوي اردن کې په دې نظر چاتمن وخت به رنگ هم راوړي ځکه دا هر څه نتیجه ورکوي. ځینې پښتنې هم متون تاسو نوٹ کړی دي کېږي اردن کو ته ورشو ځواب ورکړي.
مننه زادران صاحب محترم. د مو ورور وردګ صاحب پښتنه وکړه چې په لرو پرتو سیمو کې مېرمنو ته څه کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سی په افغانستان سر تاثیر د افغانستان د ښځو لپاره غږ اوچته وو او د هغو لپاره ملاتړ کوي. په شپږ کاله کې سیمه هلته کار کړی دی. د هغه چې سیمو نه موږ د ښځو قضایي درلودې سي هغه ښځه ممکن سي په خپل کلی کې بم بلده نه وسي. ما په کلی کې څو قلاوې دي. په دې قلاوو کې دلته مس په دې کلی کې څوک ده ولې موږ یې قضیه ته رسیدګي کړې ده. او
خو په ټوله کې د بشري حقوقو کمیسیون کار او تاسو خپل د سیمو ته تللی دا وي سره مخامخ خبرې کړې دي خلک له څه وضعیت سره مخ دي؟
طبیعي ده ځکه چې موږ نظارت برنامې درلودې او موږ خلکو ته ورغلي یو له نږدې مور سره لیدلې دي ولې راغلو دې ته چې آیا په دغه کم فعالیتونه کولای شي چې تقریبا 1.5 میلیونه خلکو ستونزې حل کړي. نو زموږ جواب بدای سي نه دا جواب ګونو دي. فعالیت دا سمه ده ولې پیغه شکل سي باید په سیستماتیک توګه یو فعالیت ارزه سي په یو ټولنه کې او هغه رنگ راوړي یا وحدت وجود ولري د ارزه خدماتو لپاره یا نهادونه هغه نهادونه سي دوی پامده برخه کې کار کوي پامغی سره فعالیت کوي ترڅو سي پامغی ترڅو سي اتحاد او اتفاق امغی نه وي. مشکل د سیمو په وړو وړو فعالیت او تر رنگ ورکو
استاسو پثیر د زینو بنسټونو یا استاسو کارونو چې ګڼ نور مېرمنه هم کار کوي لري پرتو سیمو کې هغه واقعي تصویر نه بدل کړي لا هم ستونزې
واقعي تصویر بدلیدل ستونزمن کار ده ځکه کله چې په ټولنه کې ذهنونه آماده و نه وزيږي د بدلون د راوستلو لپاره او د بدلون د منلو لپاره دا مشکل ده ځکه ته بدلون په ټولنه کې په زور نه سره وستلای باید زمينه سازي ورته وسی.
دا به څنګه وکړي کې تاسو په څیر لزګونه مېرمنې فعال دي دلته دوی بنسټونه لري هغه فعال دي سړی په دې برخې کار کوي وزارت هم د حکومت دا هڅې پر مخ بیاي نو دا به کله زمينه برابرې
په ټولنه کې ارزه یو لبل سره لاس لري. مثلا که په موږ په خپل کور افغانستان کې لوی فابریکې درلودې دا به صرف یو مثال و درته و درکم او پیغه کې حداقل په هره فابریکه کې 15,000 یو 1,500 نفر و کار کوله یا وایغو یو ماین ماش درلودی پیغه ساحه کې به ښوونځی وو پیغه ساحه کې به وړکتون وو پیغه ساحه کې به روغتون وو. نو کله چې د مسؤلیت ټولنیز مسؤلیت او تامینات او زمينه مساعده سوی وي د په خپل اثر کاوه د کورنۍ په ځوان باندې بل اخره په همدغه کلی کې په همدغه واړه ښار کې به خلکو یو د بل سره اړیکې متفاوتې اړیکې درلودې ارزه د خدماتو به متفاوته و فقر به کم وو او دلته به اوس خلکو به کولای شو چې کچیرته دوی په حق باندې ظلم کیدی دوی به یو بل سره پاړي کوي او خپل حق به غوښتلای شوی.
افغانستان په کچا نظریه دا هغه هیله ده چې تاسو یې لري او ګڼ نور خلک اوریدونکي تاسو د زرمت ولسوالۍ پکتیا هلته مو څومره غږ رسولی دا د حق غږ او د عدالت غږ او د مبارزه؟
متاسفانه سي د موږ پښتنې ټولنې او بیا په تیره بیا د پکتیا پښتنه ټولنه بنده ټولنه ده او تر اوسه پورې د بد امنیت په وجه یا نورو ستونزو په وجه باندې موږ په دې باندې نه یو توانېدلې سي هغه هلته خپل غږ مستقیم د خلکو غږ راپورته کو او یا خپل غږ دوی ته ورسو ولی پیغو ځایو کې چې زمينه دې ته مساعده و یا خلکو ذهنیت دې ته مساعد و ترې اندازې اداخل ورخنه باید اوسېږي وړه دریچه دې رڼا باید وجود ولري چې تا ته امید درکې چې دلته زه کولای سم فعالیت وکم. دغه ترڅنګ هم اوس مثال موږ په زرمت کې د ځوانانو ټولنه هلته لرو د ځوانانو د ټولنې لاره نه د خلکو سره یم غږی پروګرامونه د مختبی یو خبرې مو کړی دي چې البته باید جنونو د مکتب او د خوندې لپاره زمينه مساعده سي
تر اوسه پر استاس ټول فعالیتونو سره سره داس نشته
اوس خو موږ البته سیاسي ستونزې لرو کنه البته امنیتی ستونزې لرو
کوم مشکلات په سر غنی مېرمنې چې موږ دلته مېلمنې کوو د مخکې خزي پټوګي او ردونکو تور پیژنو د دوی ژوند لیک بیانو امدا یو ستونزې لري فرند تاسو د خپل سیمو څخه نه خبره یا یو خبره سم کړی نه دی ورته فکر نه کوي درسته د افغانستان ته به کار کوي په ګڼو نورو سیمو کې وستاسو فعالیتونه وي ولیک په خپل سیمه کې خپل خلکو ته ستاسو فعالیتونه دوی ته روښانه نه وي د دوی فعالیتونه او ژوند تاسو ته روښانه نه وي دا هغه څه دي چې یو بل نه ملري کوي
دا خبره صحیح ده یو بل نه لري کوي ول راځي موږ به ځان په یو وړو جغرافیه پورې نه تړو ځکه یې موږ فکر ملي فکر ده موږ د افغانستان لپاره کار کوو د وړې جغرافیه لپاره ځان وتړو چې زه دغه جی ام د جی ټی لپاره کار کوم بیا هم دومره محدود کیږو ولی د ټول افغانستان لپاره فکر وکړو ټول افغانستان د موږ درځي چې ټول افغانستان لپاره کار وکړو
خو هغه سیمه چې خپل د هغه سیمه هغه ته نشتلای بل څوک هم نشتلای نو هغه ته بل اخره څوک
کار کوي په خپل تدریجي تغیرات ټولنه کې منل کیږي مثال په ځینو ټولنو کې هغه ټولنه زر تغیر مني په تاور د مثال کې اوس موږ د افغانستان په کچه باندې وګورو په افغانستان کې زه یو وخت دایکندي ته ولاړم دایکندي کې نیم متر پوخ سړک وجود نه لري یو که پوخ تعمیر وجود نه لري ولې لوکلنی جلینه خوونځي ته روانه ده تر 25 کلنی جلې پورې یعنی هغه خلکو ذهن دا منل دي چې تعلیم یوازې نه لارې د تغییر دي د ژوندانه لپاره د ما په پښتانه سیمه کې د ما په پښتانه سیمه کې د موږ ته اقتصاد خراب نه ده اقتصاد موزون اقتصاد لري خلک ځمکه لري مالداري لري
اته
معاملې لري بهرني یوادو ته ځي کار کوي ولې ذهن دا نه د منلې چې تعلیم کولای شي چې د انسان په ژوند کې تغییر راولي نو اوس کچیرته په دایکندي کې هلته تغییرات راځي په لس کاله کې نو د ما او د تا د سیمې خلک په دې باندې آګاه کیږي چې هلته تغییر له کومه جن راغی دی په تدریجي توګه باندې په خپل دې ته ذهن نه آماده کیږي چې و تغییر منو
نو دا پرمختګ باید تاسو په شان نمائنده او استاد یې غسیمه ته ورسوي بل اخره او دا چې تاسو وایئ چې موږ نشو تلای فعالیت نشو کولای فکر نه کوئ چې دا آګاهي چې تاسو ورته اشاره وکړه هیڅ کله به ونه رسیږي
نه دا رسیږي تاسو نه امید کیږئ ځکه په خپل په ارواپوهانه او جامع شناسي دا درته وایي چې اغه باندې ټولنې سي اغلته تا ته مجرانه درکوي ته په نورو جوړو کې فعالیتونه وکړې دي غو ته فعالیت انعکاس دي سبب چې په خپل د باندې ټولنه علاقه مند کی
پیغامونه پښتنه هم
کله ځواب شي قاری سه پښتون ویل سي چې څومره قضیو ته رسیدګي سوي ده په عدلی او قضایي نهادو کې عدلی او قضایي نهادو کې هر اغه قضیه سي موږ الته مطرح کړی ده چې الته ورته رسیدګي نه ده سوي ځکه د سیستم د پیچلې سیستم او یا هم په تاسو سره اته کېدل شي چې وایي چې ناول سیستم وو نو دغه لپاره هتا موږ د سې اوقات سوي د سې لنفر سره لاس په لاس لیو را سره بيولې مو دغه کس مو بيولې ده لغه سرنول سره مو مخامخ کړی قاضي مو تعقیب کړی د په جلسه قضایی کې لما قاضي سره کې نشتیو د قاضي د محکمه حکم مو اخیسته ده
کنه تاسو کم نشي قاری سره پښتون بل پښتنه او احساس غږ څومره اوریدل کیږي
په شخصي لیول باندې ز لغپل مبارزه ی لغپل کړنو نه راضی یم د دې لپاره چې هر انسان متفاوت استعداد لري په ما کې استعداد د زړه کولای سم چې مقابل نفر ته قناعت ورکم نو کېدای شي چې په ځینې اوقاتو کې ځان خو دا خو ښه خبر ده کنه چې یو کس انتقاد پذیر مو اوسې وخت چې انتقاد ور باندې وکي او هغه و منې سو په دې چې دماغ غلطي و نو د دې ورور په جواب کې ویل چې تر ډیره حد پورې د مو غږ اوریدل سوی
ولی دا غږ بدرګه کول غوړي
او د تنګیوال سه پښتنې ته کرا شو
د تنګیوال سه پښتنه هم دغه اوسه تاسو څومره
ښه لنډمهاله کورسونه ټیټه کچه مو خدمات کړی دي دوه برخې کې
دا لنډمهاله کورسونه سي د پروموټ د پروژې له خوانه وو او د کې منیجمنت او ادارې یو مېرمنو د پاره سي دوی لسانس درلودل یا هم تر دولسه مسم په پورې زده کړې کړې وي لته لسو تر بنځه تر سکالو ځوانو مېرمنو په کابل کې دي په ولایتو کې دي نو دغه لپاره د مدیریت او د ادارې او د منیجمنت برنامه دي چې هغه به اوس موږ تاسو د دې لپاره هغه اوسې ځکه په وخت مهاله کې د یو د ښځو د ښځو د امپاورمنت پروژکټ د ځکه چې دوی اقتصادي
میرمنې چې هغه فعاله دي مخکې کې دي د خپرونې لارې اوریدونکو ته ورپېژندلی دي د دوی کار څنګه دی او څه کول غواړي په هغې اړه غږېدل وي خیر اوسې خو د مخکې ښځې خپرونه دا وخت چې له تاسې مریم زرمتۍ سره پای ته رسېدلې ډېره مننه ستاسو له حضور نه درنو اوریدونکو له تاسې نه مننه چې په خپرونه کې راسره وئ کوربه مو یوسف ځدران په پاک خدای سپاري ښه وختونه